ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړی کی دوستا سو قربا مجید بابر یما د خبرونو لپاره سره شاهین بنره او د ټکنیک په برخه کې را سره نادر همکاري کوي. د درې مسجدو جرګه د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب هم را سره په دې مشال ریډیو د پینزو بجو خبرونه کې ځای شوی دی. کتر پای مر سره ملتي او کا د نړۍ او سیمه حالات په خبر شي خوول خبرونه د شاهین بنیر.
مشهور میر دی وخت مهم خبرونه د سویلي وزیرستان درې مسجد جرګې پریکړه کړې ده چې د پوځي عملیاتو لپاره به یو ځل بیا خپل کورونه پرې نږدي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي دي چې حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان په پوله د خلکو په تګ راتګ بندیزونه ونه لګي او امریکا وایي غواړي چې د پاکستان سره د ترهګرۍ د مخنیوي او پولو د امنیت په چارو همکاري وکړي. د خبرونو تفصیل. د سویلي وزیرستان درې مسجد جرګې پریکړه کړې ده چې د پوځي عملیاتو لپاره به یو ځل بیا خپل کلي کورونه پرې نږدي. نن پټان کې د سویلي وزیرستان د ډیپټي کمشنر په دفتر کې شوې دې جرګه کې د وزیرستان د بیلابیلو سیمو مشرانو او ولسي استازو برخه واخیسته. د جرګې وروستو د جرګې وګډونوال شیرپاو مسجد ویل چې پریکړه کړې ده چې د پوځي عملیاتو لپاره یو ځل بیا د سیمې پرېښودو ته آماده نه دي. نوموړي زیاته کړه باید د سولې لپاره د خبرو اترو او جرګو لاره غوره کړل شي. جرګې د دیرشو کسانو یوه ډله هم جوړه کړه چې د وسلوالو ډلو او حکومتي چارواکو سره به ویني او د مذاکراتو له لارې به د بدامنې ستونزه هواروي. د جرګې یو بل غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسید ویلي دي سیمه کې د امنیت پر ځای کول د ریاستي ادارو ذمہواري ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان په پوله د خلکو په تګ راتګ بندیزونه ونه لګي. نوموړي نن په پښین کې د ګوند د مشر عبدالسمد خان اسکزي په یاد کې بي ولسي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د افغانستان سره تجارت غواړي او باید د دواړو خواوو خلک په پوله د تګ راتګ اجازه ولري. نوموړي زیاته کړه چې باید په افغانستان کې د مداخلت مخه ونیول شي. اسکزی ویل د دواړو خواوو ولسونه خپل منځي رشتې او کاروبارونه لري نو باید دوی د بندیزونو ښکار نشي. غونډې ته د ګوند مرکزي او صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. پر دغه مهال مشال لیډو سره په خبرو کې د ګوند صوبایي ستر سکتر نصر الله زیری وویل چې دا ولسي غونډه هر کال په دغه ځای کې د اختر په څلورم ورځ ځکه کوي چې له دغه ځایه عبدالسمد خان اسکزی خپله سیاسي مبارزه پیل کړې وه. د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د توهین رسالت قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد باندې د توهین رسالت مقدمه له قانون قرآن او سنت سره سمه پر مخ بوزي. د وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار د سرګندونې تر هغې یو ورځ وروسته وکړې چې د پاکستان رسنۍ وویل چې د بشري حقونو پخوانی وزیر شیرین مزاري د ملګرو ملتونو د حقونو شورا ته لیک استولې چې پکې یې دعوه کړې چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون کارول غواړي چې باید مخه ونیول شي. امریکا وایي غواړي چې د پاکستان سره د ترهګرۍ د مخنیوي او پولو د امنیت په چارو کې همکاري وکړي. د مې په څلورمه په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویل چې د پاکستان سره دوه اړخیز اړیکو ته وړتیا ورکوي او غواړي چې د پاکستان سره په هغه چارو کار وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د نوموړي په وینا په دې کې د ترهګرۍ ضد مبارزه او د پولو امنیت مهم دي. او اسرائیلی چارواکي وایي چې دوه فلسطینیو بریدګرو پرون ماښام د تل ابیب په یو سیمه کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وجلي او څلور ژوبل کړي دي. پولیس وایي بریدګر تر پیښې وروسته په یو موټر کې وتښتېدل چې د نیولو لپاره پراخ عملیات روان دي. اسرائیلي وزیر اعظم پرون ماښام د لولپور امنیتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته وویل چې د ده په وینا ترهګر تعقیبوي او ورڅخه به د دې کار حساب غواړي. په وروستیو کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ تاوتریخیوالی زیاد شوه دی. داو د دې وخت خبرونه
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شئ دا مهم راپورونه به هم په دې خبري غړی کې واورئ. نن د درې مسیدو د جرګې مشرانو د جنوبی وزیرستان د ډیپټی کمشنر سره ملاقات وکړو. د درې مسیدو د جرګې یو مشر وای
پدابن ټول کوم فیصله وکړه چې جنوبی وزیرستان په یا سیمه شانه علاقه پتا پرسول ته تیار دي، خونه د پاکستان اپریشن ته علاقه ورکول ته تیار دي.
د پاکستان یو سیډنی د اداره وایي چې په تیره یوه میاشت کې 40% د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. یو پخوانی پوځي بریګیډیر دا وایي چې د دې بریدونو د زیاتېدو تر شا یوه وجه دا هم ده.
معلومی کی لکھا دا ہوئی سنائپر اٹیک چکن دی چپاگی کی نائٹریجن گاز جل راجی یا پنتا سے ہتھیار یا گوپک چاگا خصوصاً ممکن استعمال کری.
او د پکتیا د احمد خیلو یو کس دا ستونده بنایلی
دا تقریبا 500 کور به دیو کو اینا و بخلی یو بو مشکل دی ما چرته 500 کور دی یو کور نشته دیوال نشته چې باران شي ټوله په ګریس کې دی کنه.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي تاسو مشال لري ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاورې د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورته د سر راپورته د درې مسجدو جرګې یو کمیټه جوړه کړې ده او دا کمیټه به د حکومتي او پوځي چارواکو سره خبرې کوي. دوی نن جرګه کړې وه او د بدې لړ کې دوی د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر سره په ټانک کې ملاو شوي. دوی غوښتنه دا کوي چې د دې په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو له وجې د خلکو د خلک دی نه بې کوره کوي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید وړاندې کوي.
د درې مسجد مشرونه ځوانونه په خپل سیمه کې ناسم امنیتی حالات بنې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانک کمپاؤنډ کې جرګه کړې ده. په دا جرګه کې د مسجد مشرونه سب پریکړې وکړې. په دغې براکښې اډوکیټ شیرپاو مسجد مشال ریډیو ته ویایي
میاشت څه واقعه وشوله په مندې چې تحصیل مکین شي هغې نه بعد سیکورټي فورسز طرفه علاقه څوکلې ته وارنینګ ورکړو چې تو څه وځې په هغې باندې پر رضاش مسجد کوم جرګه وغوښته د ده پنځم ورځې کښې شوه چې په دا متفقه فیصله کېږي. په دا باندې ټول کوم فیصله وکړله چې دا مندېج نه د مسجد چې څومره حدود او جنوبي وزیرستان په یا سیمه شانه علاقه پتا پرسول ته تیار دي او نه د پاکستان اپریشن ته علاقه ور کول ته تیار دي. دویمه خبره ده نه دا د امن په حواله وه چې بای مثال کې امن د څرنګې روشي. په هغه باندې ټول کوم په متفقه قرارداد پاس کړه غونډې لوسینه چکړل چې د مذاکرات نه علاوه بله هیڅ چاره نشته. دی حکومت پاکستان او پاکستان یقین دی آرمی چیف تحریک طالبان مفتي نورولي یقین دی دغه په میان شو مسجد کوم د یو سالس کردار ادا کوي. کوشش وکړو د هغې په حواله باندې په 1.5 کسون جرګه وټاکله شوله چې دا 1.5 کسونو هغه د حکومت سره هم خبرې کړي او ورسره د پوست مفتي نورولي سره هم خبرې کړي.
د درې مسجد جرګې کښې د مسجد ځوانو نه اتحاد په نمائندګۍ موجود د عالمزیب مسجد نه وروي چې په دا جرګه کښې نور پسه خبرې وشوې.
دلته قومي لیول باندې هر قسم خبرې ډسکس شولې. دا بیسته خبره راغله چې یاره د طالبانو د حکومت په میاشت چې د کوم مذاکرات لګیا وي چې یعنې په داسې د میزانه ملکونو چې کوم دي هغه مذاکرات کوي لګیا دي. پاسو چې کوم دته د کوم یو ملک وو سرکټر صالح شاه نو هغه دا خبره وکړله چې بالکل دا لګیا کړي دي خو زه نه د کوم طرفه پسه لګیا یم او نه زه د خپل جماعت طرفه لګیا یم بلکې زه یې خوښ کړی یم د حکومت طرفه یعنې کور کمانډر طرفه. نو پاسو بیا کوم ورته وویل چې یار داسې څه شی کېږي نو دغه پوره په چار دغه دو یعنې په قومي لیول باندې که څه کېږي خو په قومي لیول باندې سره وشي.
په دغې جرګه کښې موجود د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان مشر رحمت شاه مسجد ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې د امن قایم کول ذمهوري د پاکستان ریاست دو
یعنې خو اول نه دا موقف دی چې میز په خپله خوبره امن غواړي او د امن ذمهوري د ریاست و میز ریاست ته یایي چې ته میز ته امن روکړه او آئین د قانون په چوکار کښې دننه
میز امن غوړي او چې څوک د چا سره مذاکرات کوي میز دا اختلافات نه کوي خو میز په خپل خبره غیر آئینی غیر قانوني د هیڅ سره ملګرتیا ښه نه وي میز د پاکستان په آئین په چوکار شو دننه د هر چا سره ژوند کوي.
یو دا دوی چې د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین 13 میاشت په 23 اپریل مشال ریډیو ته تصدیق کړی و چې پاکستانی پوځي چارواکیو د ماکین مندیج سیمه خلکو ته د وتلې ویلي وي. خو نن په ټانګ شه د درې ماسیدې مشورونو جرګې د پاکستان پوځ عملیات د پورا د خپلې سیمې پرشولې نه انکار کړی دی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخې پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګرې
په دونی مو بجو
پام کوا
په درېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
روزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته راپور وړاندې کوو. د امنیت پاړه باندې په پاکستان کې یو سیرنی دیداری ویلي دی چې په اپریل کې په هغه هیواد کې لسګونه بریدونه وشول چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسي وګړو ته مرګ جوړ لواوړی ده. په اسلام آباد کې د شخړو امنیت سیرنی مرکز د مئی پر 2 په خپل میاشتنی راپور کې ویلي دی چې د مارچ پر تلا په اپریل کې وسوال بریدونه 40% زیات ول. شنون کې وایي د حملو د زیاتېدو یو لامل ښایي د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو ودری دلوي. شبیر احمد جان درته نور موضوع روښانوي.
پاکستان کې د شخړو او د امنیت د سر ادارې یا پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز د رپورټ تر مخه اپریل 2022 کې وسلوالو 34 بریدونه کړې دي چې پکې د 34 امنیتي هلکارو په شمول 55 کسان وژل شوي دي او تر 25 ژوبل شوي دي. دغه رپورټ ښایي چې د مارچ میاشت کې دغه بریدونه شپږ شو چې د اپریل میاشت نه 40% کم وو. خپل په هغه کې 115 کسان مړ شوي او د 298 سیوا پکې ژوبل شوي وو. دا چې ولې د حکومت لخوا دا ډېر وخت راسي د پوځي عملیاتو او بیا د مذاکراتو باوجود دغه بریدونه مخ په زیاتېدو دي. نو په خبر کې خبريال مشتاق یوسفزی په دې باب لوایي
کوم امن راسه زو ډېر حدا پورې پای کې اوس تاتل لاغلې دي. هغه کې پاکستان بیا ډېر کې جن نه کړیو جنگ باندې شي وو اوس هم کوشش روان دي چې کوم خلک دې کې لګیا دي هغه نه امید نه دي. بل جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان چونکې د پاکستانی طالبانو یعنی د مسعودو زیات مهم مضبوط مرکزونه دغه دګه دي نو هغه ته کې هغه ته خپل عملې کول راتګ دا ته دونه ګران نه دي. او په دغه ځای کې پاکستانی فوج ډېر غټ عملیات کړو خو د پاکستانی طالبانو واپس تل راتګ په دې لګ وخت کې ډېر غټ عملیات وکړي. د دې مطلب دا دی چې پاکستانی طالبان واپس خپل ریوایو لغي تقریبا
بریگیڈیئر سید نذیر وای چې د وسلوالو بریدونو کې نه یوازې زیاتوالی راغلی دی بلکې نوې او جدید طریقې او وسلې هم کارول یې پیل کړی دي. دوی په ګاونډي هیواد افغانستان او بیا په حکومت پاکستان غږ وکړو چې د کامیاب مذاکراتو د لارې د دې مخنیوي وکړي او که داسې ونه کړی شو نو د دې خبرې قوي امکان دی چې حالات یو وار بیا د وړاندې په شان خراب شي او غټ اغیز به په خیبر پختونخوا او په قبایلی ولس وي.
په دې کې مختلف قسمه هتھیار استعمالیږي. آی ډی خو وړاندې نه وو لیکن اوس پکې تاسو معلومیږي لکه دا غوی سنایپر اټیک چې کوم دي چې په هغه کې نایټروجن ګاز بل راځي یا بل داسې هتھیار یا توپک چې هغه خصوصا یو ترقی یافته ملکونه استعمال کړي. دریم طرف ته دا ده چې دا غوی کوم سارنه چې کوم ده د سیکیورټی ادارو هغه زیاته فعال شوې ده. څلورمه خبره دا ده چې زموږ ملک کې کوم سیاسي غیر استحکام دی توجه تقریبا چټول دی طرف ته متوجه ده.
دا چې د پاکستان پوز بیلابیل وختونو کې د دغه وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په شان غټ غټ عملیات هم کړی دي. بیا د افغانستان سره په پوله ازغنتار او یو شمېر چک پوسټونه هم قائم کړی شوی دي. نو بیا وایي بریدونه سیوا شوی دي. نو مشتاق یوسف زیوای
چې کله په بارډر باندې ازغنتار لګیدو چک پوسټونه جوړ شو نو پاکستان طالبان ته تک را تک ډېر مشکل شو. چونکہ دا ڈیرا وسیع و عریض علاقہ دا اپدے کے حملے کا ول بیا پٹے دل دا تمرا گران کرن دے بلدا دا وطن دے اگی پیدا شویل تے کی دوی شوی دی نو اگی تا دے یو یو کٹ معلوم دے نو ڈیرا خطرناک خبر دا دکہ چ پدے دو دے میش تو کی ڈیرے ذات حملے او شولے
دا دے منرا چ خوشا یونیم کال وران دے دا پاکستان دا ہا وقت حکومت دا تحریک طالبان پاکستان سرا مذاکرات عمل ہم پہل کڑو چ پکے دا سلو سہ زیاد وسلوال قیدیان ہم خوش کڑے شو خول ظاہرہ دغه مذاکرات او د ناکامۍ لوجه د وسلوالو بردونه په خصوصي توګه د امنیتی اهلکارو په ضد زیات شوی دی او د یاد رپورت تر مخه د ټولو زیات بردونه 13 میاشت قبایلی ضلع کې شپاړس بیا خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان او بیا سند صوبه کې شوی دی ولی پنجاب کې په دغه میاشت کې یو برد هم نه دی ریکارډ شوی بلخوا پاکستان کې د انګریزي ورسپڼه ډان هم په دې حق للی کې چې امنیتی ادارو لخوا د وسلوالو پر ضد 22 کاروان شوی دی چې پکې ولس مشکوک وسلوال نیولی شوی اولس وجل شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریڈیو خپرونی د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش، پر شارټ ویوز 2113، پنځل زرا درې سو پنځه شپېته او پنځل زرا و سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو د بلوچستان پښین ته نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنسټ ایښودونکي عبدالصمد خان اسکزي د تلین په مناسبت سره د غلطه پښین کې یو غونډه جوړه شوې وه. دا غونډه سهار شروع شوې وه، د غرمې ختمه شوه. په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي سره سره نورو مشرانو هم ویناوې وکړې. زموږ همکار صمد شبنم دغه غونډې ته ورغلی و او دا تفصیل را لېږلی.
دا غونډه سهار پر لس بجې تقریبا یوه نیمه بجه چې وه هغه پای ته ورسېده. چونکه تاسو د اختر پنځمه یاده که زموږ د اختر د دې سیمې د اختر من څلرمه ده، نو ځکه د پښتونخوا ملي اوي ګوند لخوا هر کال چې کوم دوه اخترونه وي د دوی اختر په څلرمه ورځ باندې دغه جلسه چې ده هغه په پښین ښار کې شي. په دې جلسې کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کوم صوبایي او مرکزي قیادت چې وو هغه راغلي وو. مرکزي مشرانو په دې کې خپله وینا وکړه او دغه جلسه چې وه د ګوند د مشر محمود خان اسکزي په صدارت کې ترسره کېده. نو بېلابېل ویناوالو خپلې ویناوې وکړې او د سیمې پر حالاتو باندې خپله رڼا واچوله. ورسره په دې کې محمود خان اسکزي په خپله وینا کې وویل چې موږ د افغانستان سره یو آزاد تجارت غواړو او د دې سیمې کوم خلک چې دي د دوی تګ راتګ چې دی هغه موږ په آزاده باندې غواړو. یعنې د دې سیمې خلک دي خپل شناخت کارت وښکاره کوي او ورته دي او دغه کوم خلک چې دي هغه د تذکرې ښکاره کوي او دلته دي راځي. نو ګورنمنټ باید زموږ په منځ کې دغه بندیز چې دی دا ونه لګي چې یا به پاسپورټ وي یا به یو بله لاره وي موږ به ځو راځو، ځکه چې زموږ د دې خلکو سره وینه تړلې ده، زموږ د دې خلکو سره رشتې دي. حکومت باید
سمد کلنډ غون تر اته وایي، چونکې محمود خان اسکزی صاحب د موجوده ائتلافي حکومت برخه هم ده، نو د پاکستانی سیاست په اړه باندې په دغه غونډه کې څه وویل شو؟
نه، دا چې پر سیاست باندې څه خاص خبره نه ده کړې. البته د کوم سیاسي ګوندونو چې دې ته داسې په پیغام توګه وویل شو چې باید موږ نه و بل ته سپکې سپورې کوو، نو بل څوک چې دی هغه دې موږ ته سپکې سپورې نه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدن کو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له لوري د هغه د ګوښه کولو په اړه د تورونو د پلټنو لپاره سرکاري کمیشن رد کړی دی. د ګوند مخکښ مشر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په دې لړ کې یوازې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ عدالتي کمیشن مني. دا تر هغې وروسته دا چې پرون د اطلاعاتو او خپرونو چارو وزیر مریم اورنګزیب په خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د بهرني سازش په مرسته د عمران خان د حکومت رنګولو د تور د پلټنو لپاره د بې طرفه کمیشن جوړوي. تفصیل سراج زهیر وړاندې کړي.
اسلام آباد کې د مئی په 15 نیټه د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب خبري غونډې ته وینا کې وی پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تورونه پوری کړي چې داغه حکومت په بهر ملکی سازش ختم کړي شوی نو حکومت یې فیصله کړي چې د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د نوموړي په خبره دا کمیشن به د پلټنو وروسته حکومت ته خپل رپورټ وړاندې کوي او حکومت به بیا دا رپورټ د ولس په وړاندې ږدي.
حکومت ته یې فیصله کیا کې ایک انکوائری کمیشن
دا وی حکومت دا فیصله کړی چې یو پلټنیز کمیشن به جوړوي چې بے پرې او آزاد وي او دا کمیشن به د دې ټولې معاملې پلټنې کوي او دا هم زوایم چې د دې پلټنیز کمیشن سه هم فیصله وي او خپل رپورٹ یې جاری کړو نو کوم خلکو چې ملک د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې وي او چا چې تورونه پوری کړی دي چې لوجې یې ملک ته ډیر نقصان رسیدلې هغه ټول خلک به د قانون منګولو ته راوستل کیږي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وی چې د دوی ګوند دا کمیشن مسترد کوي او دوی ته به یوازې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن منظور وی.
هم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو
دی وی دوڑان دی نمنګ دارن کمیشنونه مسترد کړی دی. تحریک انصاف ته به یوازې هغه کمیشن منظور وی چې د سپریم کورټ د لاندې وی او یو آزاد عدالتي کمیشن وی او دغه کمیشن په کارا اور کوي نو تحریک انصاف تبا دغه کمیشن منظور وی پاتې تر سوچ د سازش تعلق ته نو داغه خوبیا بیا تصدیق شوه.
سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے.
ته یادونه د لدی وړاندې د اپریل په 22 نیټه هم په کمی سلامتی کمیټه کې د بهرینی سازش په معاملې غور شوه وو چې رستو بیا دغه کمیټه په خپل اعلامیه کې وی چې د عمران خان د حکومت پر ضد هیڅ بهر ملکی سازش نه دی شوه. مشال ریډیو چې د حکومتي پلټنیز کمیشن جوړولو په اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
زما خپل خیال ده کدا تحقیقات وشي او په دې کې هم دا ثابت نه شي څنګه چې په سکیورټي کمیټه کې ثابت نه شو نو دې سره به دا وشي چې د عمران خان هغه بیانې په سرحد پورې دوی د ماتولو کې کامیاب شي.
دا له هغې وروسته چې د مارچ په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یوې اولسي جلسې دوران پخوانی وزیر اعظم عمران خان لجیبه یو خط راوېستو او وی ویل چې په دې کې د ته دړک ورکړې شوی او د بهر ملک نه پیسې راځي او په دغه پیسو د د حکومت ختمولو کوشش روان دي. ورستو عمران خان او د پارټي غړو یې تور پورې کړو چې د دوی د حکومت د ختمولو په سازش کې امریکا شامل ده خو امریکا په بیا بیا دا تورونه رد کړل او وی وی هیڅ سازش یې نه دی کړی.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ته سارو تونا دي هر خطا بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږ دې نه شوم درته مې ډیر وژړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
په پاکستان کې په دې وروستو کلونو کې په سیاست کې شایستګي نه تر سترګو کیږي بلکې سیاستوالان د یو بل پر ضد نازیبه ټکي کاروي. شنون کې وایي له نورو وختونو پرتلا په موجوده دور او بیا په ځانګړې توګه تحریک انصاف ګوند په واکمنۍ کې سیاستوالانو ناسمه ژبه کارولې. دوی وایي د نوې ملسیزې سیاست بیا شروع شوی دی چې پکې د سیاسي مشرانو کردار کشي کیږي. زموږ همکار ګلیاس پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې د پارلماني غړو په چغو او غږونو پیلېږي.
Let's go!
دا غونه په بازار کې د دوه کسانو ترمنځ د جګړې نه بلکې په قومي سمبلی کې د منتخب شو استادو دي. په قومي سمبلی کې د تیر کال جون میاشت کې د بجټ غونډې پر مهال د هغه وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړو د مخالفو ګوندونو پر ضد شعارونه او نازیبه ټکي کارول. د پاکستان په سیاست کې دا لومړی وار نه دی چې پارلماني غړي یا مشران یې داسې غیر پارلماني ژبه استعمال کړي وي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان وایي د پاکستان سیاست له ډېرو پړاوونو تیر شوی. په دې کې فوزي واکمنۍ بیا سیاسي حکومتونه راغلي، خو په موجوده وخت کې بیا د نویمې لسیزې سیاست شروع شوی دی چې شایستګي پکې کمه ده. حسن خان د مې په څلورمه مشال ورته ویل چې فوزي امیر ایوب خان واکمنۍ کې سیاستوالانو پر ضد سپکې خبرې کړي. بیا په اویایمه لسیزه کې ذوالفقار علي بټو په وخت کې د سیاستوالانو کردار کوشي نه کېده، بلکې پر مسلو او د هیواد د پرمختګ په اړه به بحثونه او تقریرونه کول.
ذوالفقار علي بټو د سیاست یو بالکل ټوټلی نو سټایل، او هغه ټیم کې هغه په سیاست کې د مچویزم چې کوم دی کنه لستونی بیرغ کلی وو، اسکو نه چولنګا اور دی بنه پرې دمو دی بنه پرې دمو. نه پس بیا راغې ملټری ډیکټیټر راغې، ډیکټیټر بیا راغې اسلامیست په سره. دا ډیکټیټر نه پس بیا 11 ایئر پس بیا ډیموکراسي ریسټور شو. لا 10 ایئر زو د بنظیر بټو صاحب او د نواز شریف صاحب هغه ټیم کې که تاسو خیال و نو میا صاحب د نواز شریف صاحب د دې طرفه د پیپلز پارټي خلاف یا پیپلز پارټي خلاف چې د دې طرفه کم لینگویج به استعمال کو نو هغه ډیر زیات هغه هم ډیر ہارش شو، بلکې دې پوری تلی دي چیرې باقاعده د یو بل بلکې خاص توګه تاسو بیا دي چې د بنظیر بټو صاحب کم کریکٹر اسیسنیشن هغه ټیم کې په مخالف ډلې هغه ټیم کې پاکستان مسلم لیگ نو نو ریچ به کو نو هغه هم د چانه یې نه دي.
د حسن خان په وینا ته پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف په وخت کې نواز شریف او بنظیر بټو میثاق جمهوریت لاسلیک کړو، نو په هغه دور کې بیا سیاستوالانو د یو بل پر ضد سپکې خبرې نه کولې. د ویل چې له 2008 راپدی خو په سیاست کې احترام زیات شو او سیاسي پختګي هم پکې رااله. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو نصر جاوید دریز دری ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او ټویټر راتلو سره په سیاست کې شایستګي ختمه شوې ده، او نه یوازې پاکستان بلکې نورو هیوادونو کې هم ورته حالات دي. د زیات اکلا چې د دې مقصد د سیاسي مخالفینو پر ضد په خلکو کې نفرت او کرکه خورول دي.
تحریک انصاف ګوند پارلیمانی پلیټ فارم د سیاسي اهدافو لپاره په سمه توګه نه کاروي. هغوی پارلیمان بې وقت کړی دی. زما په فکر د نویمې لسیزې تقابل د موجوده سیاسي حالاتو سره نه دي کول پکار، ځکه چې په نویمه لسیزه کې به هر څه د پارلیمان دننه وو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 2013 کال انتخاباتو کې بریا وروسته ائتلافي حکومت جوړ کړی و، خو د مخالفو سیاسي ګوندونو د روان کال د اپریل پر 10 د بے باوري تحریک د لارې ختم کړو. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمېدو مخکې او وروسته نوموړي په ولسی جلسو کې د خپل سیاسي مخالفینو او مشرانو پر ضد سپکې خبرې کولې، لکه چاته ډیزل او چاته پالیشی ویل.
اور شہباز شریف جو بھی اس کو بوٹ نظر آتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے.
جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں وہ.
فضلو
په پیښور پونتون کې د سیاسياتو څنګه په خوانې مشر ډاکټر عبدالرؤف د مې په سلورمه مشال لته ویل چې پاکستان طریقې پذیر ملک دی او په دې کې جمهوریت مستحکم کیدو کې به وخت لګي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره حالات سمیدي شي، خو کچري سیاسي تسلسل وساتل شي. نو موري په سیاست کې د غیر اخلاقي رویو تر شا وجوهات پاړه ویل.
غټه وجه خو دا ده چې د دې کوم لیډرشپ ته هغه داسې لار خپل کړی ده چې دا غي چې د دې فالوورز هم غل لار طرف روان. خو د دغه نه علاوه زمونږ بعض معاشرتی داسې حالات پاتې دي چې هغه هم دې طرف ته لکه یو لار ورته خی. لکه تاسو ته معلومه ده چې د 1300 کالونو دلته کې ایکستریمیزم او مذهب په بنیاد باندې تاوتریخوالی او د هغې په نتیجه کې کوم جدید تعلیم یافته یا تعلیم کې د هغې طرف ته د خلکو رویه منفي رویه او هغه مخ په وړاندې لا نه ډله. مخکې هغه مذهبي نفرت او اوس چې دی نو هغه یو سیاسي نفرت شکل اختیار کړی.
سیاسي چارو شنونکي وایي موجوده سیاستوالان باید د نویمې لسیزې څخه زده کړه وکړي او د یو بل پر ضد د کنځلو او سپکو خبرو پر ځای سیاسي بصیرت څخه کار واخلي او خپل پام د پروپاګاندا پر ځای د ولس مسلو حل کولو په لور واړوي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و باندې
اس پدی واٹس اپ میرا ہم پیغامونا سپتا ولے شی 00 سلور سو شل 300 شپک سو سلویخت سلور سو شپک 90.
اور دن کو تاس مشال لیڈیو تو وگی او پختونخوا کی پنی می بجی شوی دی دو خبرون ولندز دو شاہین بنیری ناور.
سلمہ شہر دے وقت مهم خبرنا دا سویلی وزیرستان درے مسجد جرگے پریکٹا کرے دا چھتا پوزی عملیاتو لپارا با یوزل بیا خپل کورونا پرے نک دی. نن پٹانگ کی دا سویلی وزیرستان دا ڈپٹی کمشنر پا دفتر کی شوی دے جرگے کی دا سویلی وزیرستان دا بلابل سیمو مشرانو او ولسی استازو برخوا واخستا. جرگے دا دیر شو کسانو یو ڈل ہم جوڑا کلا چھ دا وسلوالو ڈلو او حکومتی چارواکو سر ببینی او دا مذاکراتو دلارے با دا بدامنے سنز ہواری. دا پختونخوا ملی عوامی گوند مشر محمود خان اسکزی ویلی چې حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان په پوله د خلکو په تګ راتګ بندیزونه ونه لګي. نوموړی نن په پښین کې د ګوند د مشر عبدالصمد خان اسکزی په یاد کې وی ولسی غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د افغانستان سر تجارت غواړي او باید د دواړو خواو خلک په پوله د تګ راتګ اجازه ولري. نوموړی زیاته کړه چې باید په افغانستان کې د مداخلت مخه ونیول شي. دا مذهبی چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ویلی دی چې هیڅ چاته د توهین رسالت قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکي. حافظ طاهر محمود اشرفی پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد باید د توهین رسالت مقدمه له قانون قرآن او سنت سره سما پر مخ بوزي. امریکا وایي غواړي چې د پاکستان سره د ترهګرۍ د مخنیوي او پولو د امنیت په چارو کې همکاري وکړي. د مې په څلورم په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې د پاکستان سره دوه اړخیزه اړیکو ته وړتیا ورکوي او غواړي چې د پاکستان سره په هغه چارو کار وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. او اسرائیلی چارواکي وایي دوه فلسطینی بریدګرو پرون ماښام د تلابی په یوه سیمه کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وجلي او څلورې جوبل کړي دي. پولیس وایي بریدګر تر پیښې وروسته په یو موټر کې وتښتېدل چې د نیولو لپاره پراخ عملیات روان دي.
مشال ریډیو ته وګي او د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیري نو اوریدو. اوس ستاسو پام یو نړیوالی موضوع ته راګرځوم. روسي ځواکونو د اوکراین د ویجاړ شوي بندري خار ماریوپول د فولادو پر یو فابریکا یو وار بیا حمله له سره پیل کړي. هلته د راګیر پاتې شو جنگیالیو د ځپلو لپاره په دغو حملو کې له جنگي الوتکو هم کار اخیستل کیږي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له ماریوپول د ملکیانو د ایستلو دریم پړاو عملیات پیل شوي دي. پلان شوي دی. دا هم په دې اړه تفصیل زموږ همکار سالم مسالې ته وړاندې کړ.
ګومان کېږي د ویجاړ شوي بندري شار ماریوپول د فولادو فابریکې په تحقیقوي یا زیرخانه کې به شاوخوا 2000 اوکراینی جنگیالي او په سلګونو ملکیان راګیر پاتې وي. روسي ځواکونو د تیرې اونۍ په لومړیو کې هم هلته د ماریوپول پر ډیره مدافعانو حمله کړې وه. د اوکراین وسلوالو ځواکونو نن جمعه ویلي روسي ځواکونه د فولادو پر دغه فابریکا په تازه سوې حمله کې لالوتکو هم کار اخلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون ویلي وو ګڼ کسان ټپیان سوي خو تسلیم سوي نه دي. د په یو ویډیو کې ویلي دغو کسانو لا هم خپل مورچلونه ساتلي دي. ماریوپول شهر له اونیو راهیسې د کوڅه پر کوڅه جګړې او سختو بمباریو له کبله ویجاړ شوی دی. د ازوف سټال په نوم د فولادو فابریکه د اوکراینی پوځیانو په وروستي سنگر بدله شوې چې هڅه کوي دغه شهر په بشپړ ډول د روسي ځواکونو لاسته ورنسي. دغه تازه جګړه داسې وخت پیلېږي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ دونباس کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي دغه عملیات لکوم لوی پرمختګ پراته ورو روان دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې د تحرکاتو مخه نیولې او حتی ځینې سیمې بیرته ورڅخه نیولې دي. د ماریوپول پر ازوف سټال فابریکا تازه جګړه داسې حال کې پیلېږي چې اوازې دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو بریا ولري او په دې ډول یې را روانه دوشنبه چې د می میاشت نهمه او د نازی جرمني د ماتې له ورځې سره برابره ده د یوې لاسته راوړنې په توګه وښيي. روسیه د می نهمه د بریا د ورځې په توګه لمانځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن ویلي د ازوف سټال او ماریوپول شهر د بشپړ نیولو لپاره د روسیې هڅه احتمالا د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې له لمانځلو سره ارتباط لري. او د وزارت په وینا پوتین غواړي چې په اوکراین کې یو سیمبولیک بریا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون وخت وویل چې له ماریوپول څخه د ملکیانو د وتلو لپاره دریم عملیات روان دي، خو دوی وویل دوی پالیسي دانه ایجابوي چې د دغو عملیاتو پر جزئیاتو خبري وسی. د دې ترڅنګ د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک ویلي چې د خلکو د ایستلو تازه عملیات د نن لپاره پلان سوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هند لوري 10000 ټنه نور غنم افغانستان ته لیږل کیږي. د دغه پروګرام چارواکو دا خبره د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د ګودام لیدو وروسته وکړه. هند ژمنه کړې چې ټول ټال به 50000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. تفصیل د احمد تکل پر راپورټ کې
تما کېږي چې له هند څخه 10000 ټنه نور غنم اړو افغانانو ته د ورکولو لپاره ډیر شر افغانستان ته واستول شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند لاسلیک کړ چې پر اساس هند افغانستان ته د 50000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له دې اندازې غنمو تر اوسه 11000 ټنه افغانستان ته رسیدلې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام مسؤلانو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو د یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږلو په حال کې دي. د خوړو په نړیوال پروګرام کې د دولت او بهرنیو اړیکو مسؤل شیروتی اس په دې اړه وویل
د خوړو د نړیوال پروګرام او د هند حکومت ترمنځ مشارکت شته. د هند حکومت د خپلو خلکو له لوري د افغانستان خلکو ته غنم استوي. د غنمو د لیږلو لومړی پړاو پای ته رسیدلی او موږ د 10000 ټنه نورو غنمو د لیږلو په حال کې یو.
هند او د نړۍ نورو هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوی دلی ویلي چې له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي خورا زیاته شوې ده. په وروستیو میاشتو کې بېلابېلو هیوادونو کابل ته ډېرې بشري مرستې استولې، خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې مرستې حقدارو ته نه رسیږي.
دا کوم ښکار هرجانه چې کومه کونه کوي دا ټول شخصي جوبو ته دی او ملکان څخه څور کوي او دا غریب خلکو ته نه رسیږي.
خو طالب چارواکو ویلي دي چې د مرستو د ویشلو په بهیر کې بشپړ شفافیت رعایت کیږي او هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورکړل شي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرنو په اساس اوس مهال کابو 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته سخت اړ دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل تور پورې کړی چې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د ناسم اقتصادي تګلارې لوجې د بودیجی تاوان په بیساری ډول لوړ شوی دی. نوموړي د مئی پر څلورمه په کراچۍ کې خبری غونډې ته په وینا کې دا دعوه هم وکړه چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ورته لوی ګرانی پریښي. اسماعیل دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې نوموړي 13 میاشت له آی ایم ایف سره د خبرو لپاره واشنگټن ته تللی و او سعودي عرب ته د وزیر اعظم شهباز شریف د سفر مخه هم تر ډیره اقتصادي و. په دې اړه تفصیل نیادری خان راکړي.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل وایي چې په تاریخ کې تر ټولو لویه بجټ خساره د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وخت کې و. د عمران خان حکومت په هیواد کې د اقتصاد لپاره داسې ستونزې پرېښودې دي چې په پاکستان په تاریخ کې مثال نشته. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل د مئی په څلورمه په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته وویل،
خان صاحب تاریخ کې پاکستان کی تاریخ کې تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے.
عمران خان د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لویه گرانی پرېښودې ده او عمران خان حکومت په تیرو سلورو کالو کې 40000 ارب روپی قرضه اخیستی ده چې 80% بجټ جوړوي. دا عمران خان ټیم د آی ایم ایف مخ ته یو سوایي او دلته بل سوایي. د پی ٹی آئی حکومت چې د آی ایم ایف سره دا شرطونه منلي دي چې نن یو لیټر پیټرول په یو نیم سل او ډیزل په یو سل او 45 روپی دی. د دوی د تړون مطابق اوس په هیواد کې یو لیټر په 295 روپی پکار دی.
جو آج 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے.
د خزانی وزیر مفتاح اسماعیل زیاته کړی چې حکومت سمدستی د چینی اوړو او د غړو نرخونه راټیټ کړی دی او بل خوا سعودي عرب ته خواست کړی چې سخت کال د پاکستان په سټیټ بینک کې اخودي پیسې دی پیرتا اونه باسي. د پاکستان د خزانی وزیر مفتاح اسماعیل دا خبرې په داسې حال کې کړی چې 13 میاشت د پیسو نړیوال صندوق IMF او نړیوال بینک ورلد بینک سالانه غونډه په واشنگتن کې شوی چې د پاکستان د خزانی وزیر مفتاح اسماعیل د IMF سره په امریکا کې لیدل کړی او بیا د سعودي حکومت سره وزیر اعظم شهباز شریف مفتاح اسماعیل او نورو حکومتي غړو هم په سعودي عرب کې لیدل کړی. خو بل خوا د پی ٹی آئی پخوانی حکومت د اطلاعات وزیر فواد چودھری په سوشل میډیا په خپل یو بیان کې سعودي عرب او اماراتو ته د وزیر اعظم شهباز شریف پر وروستۍ سفر نیوکی کړی او ویلي دي چې سعودي عرب او ابوظبي څخه د پیسو تما پوره نشوه. فواد چودھری ویلي چې په هیواد کې د ګرانۍ کچا په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی او یوټیلیټی سټورونه په عملي ډول تړلې شوې دي. د تیلو د بیو په اړه د حکومت پالیسي لا واضحه نه ده. سعودي عرب چې تیر کال د مالی مرستو په توګه پاکستان په سټیټ بینک کې 3 ارب روپۍ اخودي وي چې وسی د بیرته اخیستو نیټه پوره ده. په کراچی کې شنون کې او د اقتصادي چارو کارپوها راشد خان وایي
د نوی کولیشن گورنمنٹ ټولو کې زیات فوکس اسدار چې پاکستان معاشي صورتحال بهتر کی نو دې لپاره ټولو کې مخکې دا کولو چې کوم پیسې ورکول دي سعودي عرب ته 3 ارب ډالر او د تیلو پیمنٹ هغه کې لږ ټیم واخلي هغه لږ ډیلی کی او دې سره نوی معاہدہ مو کې د تیلو نو دا کوم معاہدہ وشي دا پیسې لیټ شي نو دا موجوده حکومت ناغي ته د پاکستان معیشت چړول لپاره لږ ټیم ملاو شي.
بلخوا په پیښور کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوها طاهر امین د مای په پنځما مشال لیډیو ته وویل چې دا وخت په هیواد کې نوې حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی. نوې بجټ هم په سر دی او د IMF شرطونه هم پوره کول دي.
دې ټیم کې چیلنجز خو ګورنمنت ته ډېر زیات دي په اکنامیک فرنټس باندې. وایي چې دا اوس بجټ بالکل په عین موخه باندې دی. د جون په فرست ویک کې ایکسپیکټډ چې بجټ وي. نو ګورنمنت لپاره چیلنج دا دی چې نوې ټیکس لګول ګران دي. وایي چې روان کال پسې د الیکشن دی. زیاتره دارومدار په دې ټیم کې IMF په ټاکس باندې دی. سره سره د UAE او سعودي عربیا او دغه فاینانشل سپورټ ته پاغه باندې دي. نو کین کیس دا کامیاب شي نو ګورنمنت او الیکشن ته هغه سوټینګ سپیس چې کوم دی هغه ملو شي.
دا اقتصادي چارو کار په هوایي چې دا وخت په پاکستان 1.7 ارب ډالر د بهرني هیوادونو قرضه ده او ورس تر بلې چې بیا روپی غورسیږي نو بیا د پاکستان قرضونه نور هم سیوا کیږي. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي همغږي چارو سلاکار ویلي دي چې د تحریک انصاف ګوند د مشرتابه او پلویانو پر ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه د قانون او قران او سنت له لارښوونو سره سم پر مخ ځي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې خبري غونډه ته وویل چې د بشري حقوقو چارو پخواني وزیر شیر مزاري د ملګرو ملتونو پلټونکو ادارې ته په دې اړه د لیک پاستولو د پاکستان د دریځ کمزوري کولو هڅه کړې. د پاکستان رسنو د مئی پر څلور وویل چې مزاري د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو د بشري حقوقو شورا ته لیک استولی چې پکې دعوه کړي چې حکومت د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوی د سزاګانو قانون کارول غواړي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بونیری وړاندې کړي.
د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارو په نوم په خپلو لیکونو کې ویلي چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون استعمال کړي او باید مخه ونیول شي. د مه په سلور منیټا د ډان رسپانې د راپور تر مخه شیرین مزاری په خپلو خطونو کې دا هم ویلي چې حکومت د تحریک انصاف ولسی غونډو ته په میډیا ځای نه ورکړي او داسې د بیان د ازادۍ د حقوقو څخه سرغړونه کوي. په دغه اړه بیګا مشالډو سره په خبرو کې خبريال او شنون کې نوید صدیقی وویل چې په پاکستان کې سیاسي فضا ډېره توجنه ده او حکومت او تحریک انصاف دواړه د یو بل پر ضد داسې کارونه کوي چې تاوان به د هیواد سیاست ترسي.
دا مذهب کار چې د سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی همیشه او د پوجو پاکستانی سیاست ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دا یو سایډ دی او بل سایډ چې د دے چې اوس د شری مزاری کم خط چې دے دا اقوام متحده ته هیومن رائټس کمشنر طریقل دا هم پاکستان په داخلي معاملاتو کې دا مداخلت غنل کیږي او دا پی ڈی ایم چې دے دغه ترجمان هم دا ویلي چې دا انټرنیشنل کم اسټابلیشمنت چې دے دوی ته د پاکستانی معاملاتو کې د مداخلت دعوت ورکولو مترادف دي. نو تاسو ګرنه شه دنه پس به سیاست کې نو ګرمي راځي
د پداسې حال کې دا چې د اپریل په 9 ما د تحریک انصاف په لویانو په مسجد نبوي کې د عمره پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف او کابینه د زنو وزیرانو پر ضد شعارونه ورکړل او هغوی د غلو په نامه یاد کړل. له دغه وروسته د مه پړومبې نیټه د فیصل آباد په اوتانه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند د صوبایي مشرانو پر ضد د توهین رسالت د قانون لاندې مقدمه هم درج شوې دي. آیا د شیرین مزاری لیکونه باس اغیز ولري؟ په دغه اړه د بشري حقوقو فعال او پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ کې پخپلا د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوې دي، مخالفین نیول شوي او پر ضد مقدمه درج شوې دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه دوره کې میډیا د بندیزونو سره مخ شوي او خبریالان زورول شوي دي.
طاقت خودی وصولی کو خو دار چې د دې خپل حکومت دوران کې امتحانونه مزد په نوم باندې خلک مرکړې شوې دي او هغه واقعیاتو په حواله سره نه پی ټی آی او نه د پی ټی آی حکومت کلا دې هغه واقعیاتو خلاف څه خبره یا پوزیشن نه دی اغسته دی، بلکې خپل د شیرین مزاری صاحب چې دا سمود مخ کې د مفتا اسماعیل خلاف د توهین مذهب خبره کړې ده او الزام یې لګولې د توهین مذهب د تحریک لبیک پاکستان ولو شو کله د توهین مذهب الزام لګاو په پی ایم ایل ان باندې. نو هغه وخت کې پی ټی آی د تحریک لبیک پاکستان سره ولاړ و او ورسره دا چې د یو این څخه سونه پورې خبره ده. نو د پی ټی آی حکومت دوران کې یو این خطونه لیکلي دي پاکستان ته چې کوم باندې پی ټی آی حکومت همیشه خاموشه پاتې شوی دی.
بلخوا تحریک انصاف وایي چې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې خبر کړي دي چې د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت په دوره کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سیف ویل چې حکومت غواړي چې د عمران خان او تحریک انصاف پر ضد د توهین رسالت قانون وکاروي چې د قانون او اسلامي قدرونو ضد عمل لې.
شیرین مزاری صاحب چې کوم مراسله لیږلی ده، کوم ریفرنس لیږلی ده د ټولو انساني حقوقو د بشري حقوقو ادارو ته، د هغې بنیادي مقصد دا دی چې دا حکومت د مذهب کارډ د خپل سیاست د پاره استعمالوي، د خپل سیاسي مخالفینو د خرابولو د پاره، هغې سره د انتقام اخیستلو د پاره، د بدل اخیستلو د پاره استعمالوي. او دا نه صرف غیر اخلاقي او غیر قانوني حرکت دی، بلکې دا د اسلام او زموږ د مذهب په رڼا کې هم یو ګناه ده. دا واقعیا بالکل شوی ده، د پاکستان خلکو بالکل د دې خلاف د غل او د غناری لګولی دي. خدا واقعا یو خو ټیکنیکلی د مسجد نبوي په احاطه کې نه ده شوی، او بل خبره دا ده چې دا د پاکستان خلکو عام خلکو
ته د مونږ وردا چې د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د دینی عالمانو د بورډ مشر مولانا طاهر اشرفي هم د مې په 15 منټا په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې باید هیڅ چاته اجازه ورنکړل شي چې د توهین رسالت د قانون څخه ناوړه ګټه پورته کړي. نوموړي نور ویل چې نړیوالو ادارو ته د لیکونو لیږلو پر ځای باید ټولې معاملې په کور دننه هوارې کړل شي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
کارپوهان وایي د پاکستان په سیاست کې د مذهبي کارډ یا د مذهب د استعمال خبره عامه شوې ده. دوی وایي سیاسي ګوندونه د خپلو اهدافو ترلاسه کولو لپاره وخت نا وخته پر یو بل د مذهب د سپکاوي تورونه هم لګوي. د چارو پوهان وایي د پاکستان په سیاست کې دا رجحان د دې هیواد د جوړېدو راهیسې روان دی. ځینې دیني عالمان بیا په سیاست کې د مذهب د استعمال له خبرې سره سخت مخالفت ښیي. پر دې موضوع د شانواز ترکزي راپور ورکړي.
هر څوک په پاکستان کې سیاسي ډلې د یو بل سره سیاسي اختلاف لري، د یو بل په ضد د مالی درغلیو په حکومتي ګامونو کې د ناکامۍ ګرانې او د نااهلي تورونه لګوي. خو د څو میاشتو راهیسې په سیاست کې د مذهب کاټ استعمال هم زیات شوی. تجزیه کاران وایي داسې په اول وار نه کیږي. تر دې وړاندې هم د مذهب په نوم نه یوازې مذهبي سیاسي ډلو بلکې سیکولر او جمهوري سیاسي ډلو هم سیاستونه کړي دي.
خبریال او تجزیه کار طارق آفاقی ځینې مثالونه داسې بیانوي.
او دغې بنیادی وجه همدا ده چې پاکستان چونکې د مذهب په نوم باندې اصل شوی دی، چونکې اسلام زموږ مذهب دی نو هغې سره وابستګي چې کوم دی دا یو فطري عمل دی. د بټو دور کې موږ وګورو، د بټو خلاف چې کوم نظام مصطفی تحریک شروع شوی او په کوم کې نه جماعتونه شامل وو، هغه نه جماعتونه چې کوم دی هم د مذهب نوم استعمال کړی و. که موږ بیا د زیاد دور وګورو، زیاد دور کې چې کوم دی دا مشهور جمله چې کوم دی کنه تاریخي جمله شو چې موږ اکثر بیا خلک ویلي چې دا ضیا اسلام دی. بیا که موږ چې کوم دی د مشرف دور سره شو، بیا د مشرف په دور کې چې کوم دی دلته ایم ایم ای جوړېدل او هغې شاته چې کوم دی همدغه مذهبي کارډو.
په تېره هفته کې وزیر اعظم شهباز شریف او ورسره د قومي سیملې ځینې نور غړي وفاقي وزیران سعودي عرب ته لاړ وو. هغلته د مسجد نبوي نه بهر ورپسې ځینو تنانو مخالفه سیاسي نارې وهلې، نو د حکومتي اتحادي ځینې ډلو لخوا ویل شوي وو دغه تنانو تعلق د پاکستان تحریک انصاف ډلې سره وو. د تحریک انصاف ډلې ځینو مشرانو دغه تورونه داسې رد کړل چې ګنې د ځینو تنانو لخوا دغه ګام د هغوی ذاتي عمل و چې د ګوند مشرانو په وینا یې دغه عمل نه دی کړی. البته اتوار پورس په مدینه ټاون پولیس تھانہ فیصل آباد پنجاب کې د یو نیم سلو تنانو په ضد دغه پیښې قانوني رپورټ درج کړی شو. چپکه سابق وزیر اعظم عمران خان، پخوانی وزیر فواد چودھری، د عمران خان مشیر شہباز گل، پخوانی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری او نور هم شامل دي. دغه رپورٹ کې د تازیرات پاکستان 295 الف 298 او ورسره نور مادی لګول شوی. د 295 مادی په تعریف کې لیکل شوی یو څوک چې مذهبي مقام ته نقصان رسوي په دې اراده چې د یو مذهب سپکاوی وکړي، او د نورو مادو تعریف هم صدقه شان دي. هر څوک دغه مقدمه د یو عام شهري محمد نعیم لخوا درج شوی، خو د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر د دغه قانوني رپورت درجولو غندنه کړي. د مئی په 2 د خپل ټویټر د لارې لیکلي د مخالفه ګوند پاکستان تحریک انصاف په ضد د توهین مقدمه درجول ډیر تکلیفونکی دی، د غندنې وړ ګام دی. د مئی په 1 نیټه وفاقي وزیر داخله رانا ثنا الله خان په اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په دوران ویلي د سعودي عرب په واقعي پاکستانی قوم ته ډیر خفګان رسیدلی، خلکو په غوسه کې پولیس او نورو ادارو ته شکایتونه کړي دي. رانا ثنا الله خان دا تاثر ورک چې ګینه حکومت په خپل د دغه پیخي په حواله سره کوم قانوني ګام نه پورته کوي او نه ګینه پر راتلونکو کې داسې کوم خیال شته. د مئی په 1 نیټه په خوانی وزیر او د تحریک انصاف یو مشر اسد عمر هم یو ټویټ کړی چې په کې لیکلي دي د اسلاموفوبیا په ضد د عمران خان نه زیات کوششونه هیڅ یو چا نه دی کړی. په قانوني رپورت کې د هغه معنی عمران خان نوم لیکل هسې مسخره کول دي، غندنه یې کوو. دا چې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره د مذهب کارت استعمالولو په حواله اسلامي شریعت څوای. د شیخ زید اسلامک سنټر پیښور پونتون د څیړنو د مرکز مشر استاد او په بشري حقوقو کې پی ایچ ډی کوونکی مفتي ډاکټر عبدالرحمن خلیل مشال ریډیو ته د مئی په 4 دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
نو مذهبي کارت استعمالول د خپل سیاسي مقاصد لپاره دا په شریعت کې بالکل نشته دی. اسلام ډیر کلو تعلیمات ورکوي، هغه کې سیاست هم شته، هغه کې معیشت هم شته، هغه کې تعاملات هم شته. په لیل او نهار کې زموږ د مشکلاتو د حل لپاره دین اسلام مضبوط لاهې عمل ورکړی دی. پکار دادی چې موږ شریعت مطهره هغه تعلیمات چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم از سټیټس مین از رهبر از رهنما از مقتدا او امام موږ ترا کړی دی، پکار دادی چې موږ د هغه نه په معاشره کې بیا هغه پیغام ورکو.
د مئی په 3 د ډان اخبار په خبر کې دوی لیکلي وفاقي وزیر خواجه آصف ویلي د خپل انتقامی سیاست نه غواړي چې ګنې د خپل مخالف سیاسي ډلو سره لانجه وکړي، او زیاته کړې ده داسې خبرې نظر اندازه کول پکار دي. د پیپلز ګوند فرحت الله بابر په خپل ټویټ کې دا هم لیکلي دي همیشه به د مذهبي قوانینو د وسلې په تور د استعمال مخالفت کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
او د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان پکتیا ولایت پکتیکا ولایت ته د پکتیکا ولایت د مدخلو سودونکو وایي د ورستو کلونو جګړو او همداراز وچکالیو له وجې له لویو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو څخه د بیا رغونې سرسنګ د څښاک اوبو په برخو کې مرستې غواړي. طالب چارواکي وایي لاړوندو وزارتونو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي چې د سیمې د خلکو ستونزې هوارې کړي. نجیب الله الوخیل له پکتیکا نه.
د پکتیا د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې د جګړو له کبله د دوی په سیمه کې د بیا رغونې لازم کارونه نه دي شوي، او خلک د ژوند په هره برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په دې وروستیو کې د وچکالۍ له کبله د څښاک د پاکو اوبو کمښت یادوي. وایي اوبه تر پخوا ژورې شوي او له یو کوهي لسګونه کورنۍ ګټه اخلي. د احمد خیل اوسیدونکو تراب خان مشال راډیو ته ویل حکومت او مؤسسات دې د اوبو د بندونو او استنادي دیوالونو د جوړولو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
دا منطقه د کډکین خوله د کور ته د ټوله کې جنگ و ټوله معلومات خلکو ته شته. سلامي امارت یا د مؤسساتو نه موږ دا وخت نه ده مخ یو خوچ کولی ده ډیره زیاته اوبه کمبوتي او بل دغه د بندو دغه د دولو دغه غوښتنه لرو. بل دغه د وچکالۍ سره خلک وجیزان دي فصلونه نشته چې د دغو سره ورید څه کومک وي د موسسوی طرفه هر نګوا ته خلک ضرورت لري.
د احمد خیلو د ولسوالۍ د اوسیدونکو یوه مهمه او ګډه غوښتنه دوی لپاره د پاکو اوبو تابیا کول دي. د یاد ولسوالۍ د حسن خیلو د کلي اوسیدونکی نورولی وایي 1500 کورونه دي او کوهینه د اوبو استفاده کوي.
اوبو نه یره د تقریبا 1500 کوره به دی کوهینه اوبه خلی یو اوبو مشکل دی. ما څرته 1500 کوره دی یو کوره نشته دیوال نشته چې باران شي ټوله په ګریز کې دي کنه دې منځ کو مشکل دی ډیر مالونه ساکول دي تند نه خلکونه مرسول دا منطقه راز دی لکه وټل د میون روړی دخ کې خورا ایمن کله به دې هر څه مشکل سره مخ مخ دی.
د احمد خیل ولسوالۍ او بلوچستان حکمت ګلوی د اوبو بندونه غوړي او بخ کته طرف ته روان دي.
بندونه غوړو دیوالونه غوړو د شل کوله کې پوښ وچ به ځای روان دي. قرضی وخت مو هغه دی رزي کړی دي چا نه دي خسته. اشرف غنی وخت مو رزي وکړ چا نه دي خسته. نن اسلامي امارات غلای د پوښ غرزي کو تکلیفونه کو ستړي کو منډه ترډه ور سره کو به دې مخته دیوالونه وای نن سبا غشې نشته بندونه جوړ شي دیوالونه ټول منځه کې شان دي نجران دشته نه برکونه شته نه خشته نه باد شته پوي شو به دې مخته دا منظم شي.
بلور ته د پکتیا چارواکی وای چې په احمد خیل ولسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام او پاملرنې مؤسسې لخوا بشري مرستې وویشل شوې. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق داد احمدزی ویل چې ولایتي اداره اړوند وزارتونو سره په اړیکه کې ده او په دې سیمو کې به ستونزو ته رسیدنه وشي.
ولایتي اداره هم متوجه ده او له بیلابیلو وزارتونو سره په تماس کې ده تر څو پرې یادو سیمو ته پاملرنه راجلب کړي. نه یوازې احمد خیل بلکې د پکتیا هر سیمه سي اغلته مکولی سو ولست خدمات وړاندې کو. البته د بیا رغونې برخه کې نو موږ به درې ترونه کو. په دې برخه کې ولایتي اداره او اړوند وزارتونه متوجه دي ان شاء الله ستونزه به حل شي.
دی یادونه ورده د پکتیا د یو شمېر نور سیمو په شان د احمد خیل ورسوالۍ اوسیدونکو هم په ورستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وشکالو له کبله ځپل شوي او د دوی ژوند په مخ کې ستونزې ډېرې شوې دي.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د خبرونو لنډیز د شاهین بنیري نه.
سلام شه ده وخت مهم خبرونه د سویلي وزیرستان درې مسجد جرګې پریکړه کړې ده چې د پوځي عملیاتو لپاره به یو ځل بیا خپل کورونه پرې نګدي. نن پټانګ کې د سویلي وزیرستان د ډیپټی کمشنر په دفتر کې شوې د جرګې کې د سویلي وزیرستان د بیلابیلو سیمو مشرانو او ولسی استادو برخه واخیسته. جرګې د دیرشو کسانو یو ډله هم جوړ کړه چې د وسلوالو ډلو او حکومتي چارواکو سره به ویني او د مذاکراتو د لارې به د بدامنه ستونزه هواري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي چې حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان په پوله د خلکو په تګ راتګ بندیزونه ونه لګي. نوموړي نن پپشین کې د ګوند مشر عبدالصمد خان اسکزي په یاد کې ولسی غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې د افغانستان سره تجارت غواړي او باید د دواړو خواو خلک په پوله د تګ راتګ اجازه ولري. نوموړي زیاته کړه چې باید په افغانستان کې د مداخلت مخه ونیول شي. د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د توهین رسالت قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد به د توهین رسالت مقدمه له قانون قرآن او سنت سره سما پر مخ بوزي. امریکا وایي غواړي چې د پاکستان سره د ترهګرۍ د مخنیوي او پولو د امنیت په چارو کې همکاري وکړي. د مې په څلورمه په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې د پاکستان سره دوه اړخیزه اړیکو ته وړتیا ورکوي او غواړي چې د پاکستان سره په هغه چارو کار وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګټه دي. او اسرائیلی چارواکي وایي دوه فلسطینیو بریدګرو پرون ماخام د تل ابیب په یوه سیمه کې درې اسرائیلیان د چړو په گزارونو وجلي او څلورې جوبل کړي دي. پولیس وایي بریدګر تر پیښې وروسته په یو موټر کې وتښتېدل چې د نیولو لپاره پراخ عملیات روان دي.
اور دن کوم دے سره د مشال ریډیو نازا تا خبرونه پای ترسی ما مجید بابر شاهین بونیری او نو درې ته اجازه را کوي کپ دې سپو پاتې شو تاسو به د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري د نړۍ په هر ګډ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاد آباد او بریالي اوسئ.